دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره
د جنوبی او مرکزی آسیا استیالی په افغانستان کې د هغو پولیسو او حکومتي چارواکو په خلاف د اقدامات غوښتنه کړې چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري په چین کې د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ ته مړو شمېر 202 ته ورسېده او د قزاقستان په یو سرحدي ښارګوټي کې د قزاقانو او چینایي اصله مسلمانانو ترمنځ په نښتو کې اته کسان وژل شوي دي
د خبرونو نه روسا پر رپورټونو کې یو موضوع دا چې په کابل کې د سو قاچاقبرانو د نیول کېدو نه روسا د امریکا د باندنیو چارو د وزارت معاون ویل دي چې په افغانستان کې د فاسد چارواکو په ضد اقدامات وشي
له نشي توکو سره د کابل قومندانۍ د مبارزې مدیر میان احمد احمدي د یو ستر قاچاقبر او په کابل کې د مخدره توکو د ویش یو لوی کاروباري وو چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ونیول شو
د سولې د ولسی حرکت غړي خوندوس ته رسیدلی دي
دوه ځاینه دي تاسو رسنوي د خانه په یو په علما باندې جدي راکمه په ځوانانو باندې کم علما د خدای په خاطر باندې نور پورته شي د خدای په خاطر پورته شي کڅوک سره شو وطن د خدای په وینو باندې رنگ دی
افغان سوداګرو په حکومت غږ کړی دی چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د اقدام وکړي د دې نور مطالبه د تفصیل نمخ کې زه زیبا خادم او سید سلیمان شادنه
السلام علیکم د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو تولید په اړه خپله کلنۍ ارزیابي خپره کړې ده د دې ارزیابي له مخې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید زیات شو له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا د چارو مسؤلي د نشه یي موادو په قاچاق او خرڅلاو کې د پولیسو او چارواکو لاس لرل یو مایوس کوونکی عمل بللی او د فاسدو چارواکو په ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کړې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر هفته د کابل د امنیه قوماندانۍ د نشه یي موادو د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس سان د کابل په ښار کې د نشه یي موادو د قاچاق او پلورلو په تور ونیول د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی میرمن ایلس ویلز د شنبې په ورځ د فروری په اتمه په ټویټر کې لیکلی دی چې د نشه یي موادو قاچاق او سوداګري په افغانستان کې بې ثباتي زیاتوي اقتصادي وده کمزوري کوي او د ښو حکومتي اقداماتو مخه نیسي میرمن ویلز لیکلی دی چې د قانون د عملي کولو لپاره مهمه ده چې د فاسدو چارواکو په ضد اقدامات وشي
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د ملي ادارې لخوا په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه د خپلې کلنۍ ارزیابۍ رپورت خپور کړی دی یو امریکایي تبه د اوهان په ولایت کې د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ مړ شوی دی دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي د دغه نوي ویروس له خپرېدو وروسته مري په چین کې د کورونا د ویروس په ناروغۍ د مړو شمېر 222 ته رسیدلی دی په بیجنګ کې د امریکا سفارت ویل چې 16 کلن امریکایي سړی د فبروري په 16 مړ شو او ویل کیږي چې یو جاپانی هم په دې ناروغۍ مړ شوی وي د کورونا نوی ویروس چې له اوهان نخپور شو او له چین نه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم سرایت کړی دی تر اوسه سم نه دی تشخیص شوی او نه یې علاج د لپاره کوم واکسین جوړ شوی دی د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو اعلان وکړ چې د دې ویروس د مخنیوي او علاج لپاره امریکا 100 میلیون ډالر مرسته کوي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې اړه د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ د الوزلو ستاینه کړې ده
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی نن د شنبه په ورځ د حیوانات د هوایي قوو قومندانانو ته په وینا کې ویل چې ایران باید خپل نظامی قوا پراخه کړي چې د جنگ مخه ونیسي آیت الله خامنائی په ایران باندې د امریکا بندیزونه یو جنایي عمل وباله د دې خبر تفصیل شافی سردار نوري
د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د هوایي قواو قومندانانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید قوي او اوسو چې د خپل ملک په مقابل کې د هر ډول جنگ مخه ونیسو زموږ زوف به زموږ دشمنان وهڅوي چې په ایران برید وکړي دا خبر د ایرینا خبری آژانس د خامنه‌ای له قوله خبر کړي د ایران اسلامي جمهوریت لوړه کړې ده چې د غربي ملکونو د فشارونو د زیاتېدو باوجود چې د بالاستیک راکټونو په شمول نظامی پروګرام محدود کړي خپل نظامی قوت زیاتوي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د هغه وخت راهیسې کړکېچ زیات سوی دی چې جمهور رئیس ټرمپ په 2013 کال کې امریکا د هغې اټومي موافقې څخه وایسته چې تهران او د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې لاسلیک کړې ده. دغه موافقه وایي چې تهران به خپل اټومي پروګرام محدودوي په مقابل کې به یې په بندیزونو کې نرمښت راځي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په نیوی ډیلي کې نن د شنبې په ورځ محلي انتخابات وشول او نتیجه به وښیي چې آیا د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ واکمن بھارتیا جنتا ګوند هندو نېشنلست ګوند په نیوی ډیلي کې خپل نفوذ خوندي ساتلی دی یا نه. په نیوی ډیلي او همداشان د هند په ځینو نورو غټو ښارونو کې د هند تابعیت په جنجالي قانون کې د بدلون راوستو نه وروسته د حکومت په ضد په پراخه سطحه احتجاجي مظاهرې وشوې. مسلمانان فکر کوي چې په نوي قانون کې له دوی سره له تنګ نظرۍ او تعصب نه کار اخیستل شوی دی. د دې قانون له مخې د مسلمانانو نه غیر کومو هندوانو او سکانو چې د افغانستان، بنگلادیش او پاکستان نه هند ته کډه کړې ده په اتوماتیک ډول د تابعیت حق ورکول کیږي. د بھارتیا جنتا ګوند په مقابل کې د کانګرس نه علاوه د عام آدمی ګوند هم خپل کاندیدان په محلي انتخاباتو کې درولي وو.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د شنبې پورز د قزاقستان په یو سرحدي ښارګوټي کې د چینایي اصله مسلمانانو او قزاقانو ترمنځ ځمکه په سر د شخړې لامل د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي او څلور کسان ټپیان شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر ایلان تورګمبایف ویل چې د تشدد او خړډب په نتیجه کې دیرشو کورونو ته هم اورونه اچول شوي. له مسکو نه د ای پی خبري اژانس وایي چې د شنبې په ورځ تقریبا 300 کسانو د مسانچی په ښارګوټي کې چې د چین له سرحد سره څیرمه پروت دی په خپل منځونو کې جنگ پیل کړ. یو پر بل ډزې وکړې او ډبرې وار کړې. د قزاقستان د نفوسو اکثریت قزاقان دي خو د روسانو او چینایانو په شمول ځینې نور اقلیتون هم په هغه هیواد کې آباد دي.
په سوریه کې د هیئت تحریر شام وسلوالې ډلې په ادلیب کې د پنځشنبې په ورځ یو ځانمرګي برید ویډیو خپره کړې ده. دا ویډیو چې د ډرون د کمرې په وسیله اخیستل شوې ده د دغې ډلې د ایبا خبری آژانس خبره کړې ده. لیدل کېږي چې د 14 نن وروسته یو ګڼ شمېر کسان چې ګومان کېږي د دې ډلې جنګیالي دي خودل کېږي. په دغه ځای کې د حکومتي قواوو او د رژیم د مخالفانو ترمنځ تل نښتې کېږي.
د استرالیا حکومت وایي چې د ځنګلي اورونو د لګېدو د عواملو د معلومولو په اړه یو پیاوړی تحقیقاتي ټیم تشکیل کړی چې دغه وحشتناکو اورونو په لګېدو کې د نړۍ د اقلیم د بدلون رول وڅېړي. دا شاهي کمیسون په دې اړه هم خپل نظر ورکوي چې حکومت یې په راتلونکي وخت کې د مخنیوي لپاره څه وکړي او په څه ډول د قدرتي آفتونو مقابله کولی شي. په استرالیا کې معمولا ځنګلي اورونه ډېر لګېږي خو دا ځلې چې کوم اورونه په یو وخت ولګېدل بې ساري وو. دغه هیواد صدر اعظم سکاټ موریسن د شنبې په ورځ وویل چې حکومت باید پند واخلي او له دغو اورونو نه درس زده کړي. په ځنګلي اورونو کې چې تیر کال په سپتمبر کې لګېدلو دیرش کسان مړه شوي، له 3000 نه زیات کورونه سوځېدلي او په میلیونونو هکټاره شنه ځمکه ایره شوې.
د یونان حکومتي چارواکو ویلي دي پلان لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې یونان ته د مهاجرو د رسیدو د مخنیوي لپاره په خپلو ساحلي حدودو کې موانع جوړ کړي او لارې بندې کړي. مهاجر د ترکیې نه یونان ته ځي. د امریکا غږ د خبریال هنری لیجول د راپور په اساس د یونان حکومت تر سخت فشار لاندې دی چې د حل معقول لاره پیدا کړي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د تیرو دریو لسیزو په موده کې تیر کال د لومړي ځل لپاره د امریکا د هوایي ځواکونو په افرادو او سمنسبانو کې د خودکشۍ یا ځان د وژلو پیښې څو چنده زیاتې شوې. د ای پی خبري اژانس وایي چې یو د پاسه 2000 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو نه وروسته چې د هوایي ځواکونو څومره زیاتو افرادو خودکشي کړې مخکې مثال نه لیدل شوی. د امریکا پوځ وایي چې لتونې هم نه دي سم څرګند. تازه رقم چې تر اوسه نه دي خبره شوې ښایي چې هوایي ځواکونو د سایمنسبانو په منځ کې د ځان وژلو د پیښو کچه د تیرو دریو لسیزو په مقایسه تر ټولو لوړه شوې. تیر کال 43 کسانو خپل ځانونه وژلي وو. دا واشنگتن دی. په امریکا کې د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د نیو همشیر په حالت کې تیره شپه تلویزیوني مناظره وکړه. کاندیدانو د امریکا د کورنۍ او بهرنۍ سیاست، روغتیایي خدماتو، په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او یو شمېر نور مسایلو باندې ګرم بحثونه وکړل. دوو کاندیدانو سناتور الیزابت وارن او سناتور برنی سندرز ویل چې اوس د امریکا د حکومتي سیستم د بدلېدو وخت را رسیدلی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د مونږ خبرونه د واشنگټن د استودیو نه نشریږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز په افغانستان کې د فاسدو چارواکو په ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. لیمی نیازی د کابل نه راپور راکړی دی.
د جنوبي او مرستیالي الیس ویلز د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګري د افغانستان د بې ثباتۍ سره مرسته کوي او همدارنګ د خي حکومت والی بهیر او اقتصادي وده کمزوري کوي. د امریکا متحده ایالات دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونی د کابل د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول. اغلې ویل زیاته کړې د قانون د پلي کېدو لپاره مهمه ده چې د فاسد چارواکو په وړاندې اقدام وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د تیرې پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې د کابل د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر میان احمد احمدی په ګډون د 15مې حوزې له نشه یي توکو سره د مبارزې عامر لومړن سارن اجمل، د کابل ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د عملیاتي ټیم قمندان، نشه یي توکو سره د مبارزې د تحلیل او ارزونې مدیریت عامر سارنمن فریدالله، او د کابل ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې د کشف مدیریت عامر مړی څارن لمر شامل دي.
میان احمد احمدی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی کابل.
له نشه یي توکو سره د کابل قمندانی د مبارزې مدیر میان احمد احمدی د یو ستر قاچاقبر او په کابل کې د مخدره توکو د ویش یو لوی کاروباری وو چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ونیول شو.
منصوبین عملیاتی وزارت امور داخله بازداشت کردید.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې او شمیر بنسټونه وایي چې افغان حکومت که څه هم د فساد د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي، خو لا هم په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. د روړتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د فساد مبارزې کې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړل چې مهم پرمختګونه وشول، اما په تېرو څو میاشتو کې متاسفانه چې د انتخاباتو او د سود خبرې د دې لامل شوې چې د فساد مبارزه په ټکه ودرېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل پولیسو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي. سربیره پر دې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپله کلنۍ ارزونه اعلان کړه. دغې ارزونې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې راغلي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالص تریاکو تولید لا
یو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ویلي دي چې نن به خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو کمیسون ته ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتو کمیسون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرلو رادیو راپورټ واوري.
په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
د اغلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ډېرې پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو پاړه وی چې د میزان په شپږم ول شوې وي. د شکایتو کمیسون د پریکړې په اساس له 1,000 مشکوک رایو څخه 10% او له 1,000 رایو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوي 15 فیصد ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ کده ځانګړي تفتیش په لړ کې 15 فیصد رای معتبر وګڼل شي، ټول 102012 رای به معتبر وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسیون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رای ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان حالت تندخنی وړبولی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا جوړوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
زته زر به دغه پروسه پایت ورسی کی تخنیکی اخی باید قوی شي، صفحات رمان باندې خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي، مګر چې دا پروسه بیا سمته ډیر هغه کلکې غلط کې دا اساس پړاو کې دا د بل سیاسي لپاره لار مسایلې یو غوډه فکر کوي نه تخنیکی به دغه 2013 کال غون
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون یو وایان میرزا احمد حق پرس له ازادي راډیو سره خبرو کې وای دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملی کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په کوم ورځ چې متبمده شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون په متباتي په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پورې کمیسیون خپل چمتووالی نیولې دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسیون د
د انتخابات خپلواک کمیسیون منی چې د دوړو کمیسیونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه تر سره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخابات څخه نږدې 15 میاشتې پاتې دي دی لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان سوداګر وایي په لویو لارو کې وسلوال ورنه په زور په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان حکومت ستونزه مني، خو وایي چې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستلو په برخه کې اقدامات پیل کړي دي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ سنۍ د خونی چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ چې افغان سوداګر او پانګوال ورسره مخ دي، د دوی کاروبار په وړاندې یو بل لوی ستونزه په لوی لارو کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو د مالونو څخه په زور پیسې اخیستلو ستونزه ده. د سوداګرۍ سنۍ د خونی سلاکار خانجان الکوزی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ستونزه دې حتی رسېدلې چې وسلوال ته چې د افغان امنیتي ادارو منصوبین هم پکې شامل دي پیسې ورنکړي، هغوی د موټرو سوځولو نه هم درېغ نه کوي.
یعنی منظور ما یې است
چې زما مطلب دا دی چې دا ستونزه په ټولو لوی لار کېشته دي. کچيري تاسو د اقنی له بندر څخه د مزار خار پوري موټر راوړی، که پیسې ورنکړی تاسو موټر نه پریږدي. حتی داسې ځای نشته چې د تیلو او غازو ټانکرونو ته اور اچوړی. په لزګونو ټانکر سوځیدل دي، تیل غاز ټول له منځه تللې دي. پر دې مسلې دولت هم خبر دی، باید امنیت ته ډیره پاملرنه وشي.
با امنیت باید زیات توجه شي.
خانجان لکوزی چې د مالی وزارت د وایډ او ګمرکونو د موینیت د سرپرست محمد عیسی قدرت او د سوداګرۍ د خونی د مرسیال حاجی محمد انس مومن سره یو ګډ خبری کانفرنس روسي خبري اعلان سره خبري کولی ویل چې طالبان هم له سوداګرو څخه پیسې اخلي. خود خاغلی خانجان لکوزی په کول طالبان په یو ځای کې پیسې اخلي،
خصوصا از تمام اشاره،
خصوصا په ټولو لوی لارو چې ک امنیتی پوسټی دی او کنه دی. ک امنیتی پوسټی نشته هل تغله راوتلی او پوسټی جوړه کړی دا. ک چیرته امنیتی پوسټی دی همدا پوسټی په خپل پیسې اخلي،
خودشان خازي میگیرن.
هغه ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د دغه ستونزو سره ډیر د کابل هرات په لوی لار مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیالې وایندې میرمن مروا امینی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغه هڅو په ترڅ کې په لوی لارو تر اوسه 13 امنیتي پوستې لري شوي او د څلورو نورو پوستو منصوبین چې پیسې اخیستلې له پوستو شړل شوي دي. میرمن امینی ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هم ګمارل شوی دی.
په مجرد چې موږ خپل همکاران وینو چې په دغه لارو کې اخازیان کړی دي، موږ د افغانستان د یو قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. یوازې په هرات کې چې موږ شاوخوا څلور لوی لارې لرو، په هرات کې هرات کابل، هرات فرا، هرات تورغوندی او هرات سمقله، د موږ شل تنه په همدغه اخازیان باندې ونیول او د افغانستان د یو قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. تاسو په جریان کې چې د کورنۍ چارو وزارت یو نوی کار څه کړی، دغه د امنیت داخلي ریاست جوړول دي. دغه ریاست مکلفیت او مسؤلیت هم دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ ملکي او نظامي همکارانو څخه جدي نظارت ولري او د دغه نظارت په ترڅ کې په خزیانو کې په فساد کې یا هم په ناوړه ګټه اخیستنې د خپل صلاحیت څخه به موږ دوی معرفي کوو عدلي او قضایي ارګانونو ته چې 250 کسان مو معرفي کړي دي په ټول افغانستان کې. یوازې د خزیانو په برخه کې 20 کسان تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارلي دي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې پر لوی لارو د امنیت د ټینګېدو او لوی لارې د مخالفانو له شتون څخه پاکول لپاره هم دا وزارت عملیات په پام کې لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د 2006 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره دیموکراتو کاندیدانو په نیو همشایر کې مناظره کړې ده. کاندیدانو په دې مناظره کې د امریکا په کورنۍ او بارني سیاست، روغتیايي خدماتو په افغانستان کې د امریکا په حضور او یو شمېر نورو مسایلو تاو د بحثونه کړې دي. نور تفصیل سمیع الله جلال زیل ولی.
د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند مخکښو کاندیدانو برنی ساندرز او پیت بوټیچج دغه مناظرې پر مهال د نورو کاندیدانو سختو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. د مناظرې نورو برخوالو د دوی د ایدیولوژي او تجربه په اړه د جمهور رئیس ترامپ پښتنې مطرح کړې او د ترامپ ماتولو کې د هغوی پر وړتیا شک وښود.
د ولسمشر ترامپ د پریکړې له مخې د دې هیڅ ثبوت نشته چې زموږ هیواد خوندي دی. وګورئ، زه د هغو وژنو او ځورونو چې جنرال سلیمانی او د هغه اړوندو کسانو کړی قوي درکوم. همدارنګه دا هم یو واقعیت دی که موږ د یو بد کس د لرې کولو لپاره د عراق له جګړې څخه نویز د کړي، نو دا هم یو بده مفکوره ده چې تاسو په نشي سمو کول. د جمهور رئیس مونږ وی جګړې ته ډیر نږدې کړی.
بهرنۍ پالیسۍ یو بل مهمه موضوع و چې کاندیدانو پر عمیق بحث وکړ.
زه په بشپړ ډول په افغانستان کې د ملت جوړونې له مفکورې سره مخالف وم. هغه یوازینی شی چې مونږ باید وکړو په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه ده.
We all have an interest.
مونږ ټول د ترهګری سره د مبارزې او کنټرول په برخه کې ګټه لرو. خدای دې معنا نه لري چې یوازې د امریکا نه پاتې رسیدونکو جګړې کوي. مونږ باید د ترهګری سره د مقابله لپاره له خپل متحدینو سره کار وکړو. خو مونږ باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسو. نشو کولای 15 اویا هم لاس نور کلونه صبر وکړو.
کاندید برنی ساندرز وایي په کار د چې امریکا د پاوتر څنګ د امریکا ډیپلوماسۍ ته هم جدي پاملرنه وکړي.
We have got to
هغه چې مونږ باید وکړو. کوم چې ترامپ نه پوهیږي هغه دا دی چې واځي پاوز په اورې نه کړو، بلکې خارجه وزارت او خپل ډیپلوماټیک ورکیاوي قوی کړو. هغه چې مونږ باید وکړو دا دی چې د خپل قدرت او ثروت په مرسته د نړۍ هیوادونو را نږدې کړو او وایو اجازه راکړئ کینو او خپل اختلافات ملګرو ملتونو کې د خبرو او بحثونو لارې هوار کړو، نه د ډیرو جګړو لارې چې په تریلیون ډالر لګښت لري او خدای پوهیږي چې څومره نور کسان به وژل کیږي.
دا د دیموکراتانو اتمه مناظره وه. په ډېر احتمال سره چې دا مناظره د جمهوری ریاست د یو کاندید ټاکلو لپاره د یاد ګوند یو کلونو هڅو په لړ کې تر ټولو مهمه مناظره ګڼل شوې ده.
د یو ښه پایل لپاره کوم چې مطالعاتو ښکاره کړې که مونږ هغه څه چې بایډن غواړي وکړو، نو مونږ به تر راتلونکو لسو کلونو پورې په صحت شاوخوا 50 تریلیون ډالر ولګوو. دا هغه څه دي چې روغتیا او بشري خدمات یې وایي.
که څه هم یو شمېر کاندیدانو د قوت نقطې درلودې، خو دا معلومه نه ده چې دا بحث به د کمپاین مسیر بدل کړي که نه. سمیع الله جلال زی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د سولې د ولسی حرکت غړي قندوز ته په داسې حال کې رسیدلی دي چې د دې ولایت خلکو د ناامنۍ او دننه په ښار کې د وسروالو ډلو د فعالیت په خلاف مظاهرې کړې دي. د آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راکړې.
د سولې د ولسی حرکت غړي چې شمیرې 15 تنه د قندوز ته راغلل، دوی وایي چې د دغه حرکت غړي درې ډلې شوي چې په ختیځ، جنوب او شمال کې په یو وخت کې د سولې د غږ اوچتولو لپاره کار کوي. د سولې د ولسی حرکت مشر خیبر د سولې د روانو خبرو په اړه داسې نظر لري.
خلکو ته دا رسول غواړو چې دا د دنیا اخته ده د سولې په پروګرام باندې، اما نتیجه یې هغه ډول نه ده چې باید موږ وړاندیز دنیا ته دا دی چې څو د افغانستان مسله افغاني نسی، د افغانستان مسله په افغاني شیوه او په افغاني طریقه حل نسی، ژر نسی حل کېدلی. څو د یوې لویې انتخابي جرګې په واسطه د افغانستان دا دواړه لوري سره کښېننه ونول سی او ترمنځ روغ ورونه سی از موږ مسله د باندې څخه نشي حل کېدلی. پریکړه چې افغانستان د باندې سوی د موږ په ګټه نه و، نو ځکه قانونو ته ورځو، لسونو ته ورځو او بل اخره موږ مجبور یو چې په کور دننه یو جرګه وکړو، دا جرګه د افغانستان ټول مسله ور حل کړي.
هغه وایي چې دوی د سولې د حرکت لپاره تر اوسه 50 زل د طالبانو خواته ورغلي دي چې د تیر کال په پرتل ور سره د طالبانو چلند توپیر کړي. هغه وایي چې دوی به د خپل وس مطابق د سولې چیغه اوچتوي. د دغه حرکت یو بل غړی مولوی عبدالحق وایي چې که ځوانان او علما د سولې لپاره راوچت نشي په وطن کې سوله نه راځي.
خو زه د دغه ځوانانو د تازه رسنیو د خونه په یو په علما باندې جدي راکم او په ځوانانو باندې کم علما د خدای په خاطر باندې نور پورته شي، د خدای په خاطر پورته شي. که څوک صحوا شي وي دي، که څوک اشتباه شي وي دي، هغه به یو بل تر ستیر شو. وطن د خودی په وینو باندې رنگ دی او ختم شول، حدود وطن هم ختم شول. نور موږ او تاسو ته شعر پاتې دي.
د قندوز دوه تنه اوسیدونکي چې د سولې د ولسی حرکت غړو مخې ته ورغلي وو ویلي چې قندوز دومره ناامن دی چې دوی یې فکر نشي کولی، خو سوله هغه څه دي چې دوی ته آرام ژوند ورکولی شي.
قندوز که درته ویم چې ناامن دی، هماغونه چې موږ تصور نشو کولی هماغونه ناامن دی. سولې ته دونه اړتیا لرو لکه څنګه چې رزق خورو دغې ته اړتیا لرو، د سولې ته اړتیا لرو. موږ د 15 کسه په قندوز کې راغلل، قندوز کې ولسونه ټول تر سلهاو کسه تینه راټول دي په یو غږ وایي چې موږ ډوډۍ نه غواړو، موږ بل څه نه غواړو، موږ اول سوله غواړو، موږ غواړو چې انساني ژوند وکړو، چې د طالبانو ورونو باندې غږ کوم او دولت باندې غږ کوم. راشي په افغانستان کې سوله وکړي، د افغانانو دپاره سوله وکړي، د ځان دپاره سوله وکړي، د دې ولس دپاره سوله وکړي. غواړي ولسونه سوله غواړي، بس مشکل خای چیرې دی؟ خو راشي په یو زوړ ګلان باندې خپل کېري جنگ ته د پای ټکی کېدی.
سدما مسلمان وروره، زه ښه پوهېم ته ښکار څه وایې. ته د بل په لمسون خپل ورور وزنې، خپل کور رانه یې. هېڅ کله د بل چا ته موږ ضرر نه سو رسوی او ضرر دې موږ نه ده. دایم جنگ چې دی موږ کور رانه یې. د خدای روی وګورئ، راځئ خپل وطن جوړ کړئ.
د سولې د ولسی حرکت غړي به له قندوز او بغلان وروسته نورو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته ځي او خلک به د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره سوله ییز غږ اوچتولو ته وهڅوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د مهم خبرونو غټی کی ازلې بیا وری. د سپین ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو تولید په اړه خپل کلنۍ ارزیابي خپره کړې. د دې ارزیابۍ د مخې د تیر کال د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نرمن ویلز په افغانستان کې د هغو فاسدو پولیسانو او حکومتي چارواکو په خلاف د جدي اقدامات غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یو امریکایي او جاپاني تابع په شمول په چین کې د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ د مړو شمېر نن 210 ته ورسېده. د چین حکومت د تقریبا 1.5 لک کسانو د قرنطین کولو اعلان کړی دی. د قزاقستان په یو سرحدي ښارګوټي کې د قزاقانو او چینایي اصل مسلمانانو ترمنځ په نښتو کې 8 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د مذهبي عبادت ځایونو د بیا رغولو لپاره 500 میلیون افغانۍ تشخیص شوي دي. په نوې ډیلي کې د شنبې په ورځ ملي انتخابات وشو او نتیجه به وښیي چې آیا د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ بھارتیا جنتا هندو نېشنلس ګوند په نوې ډیلي کې خپل پخوانی نفوذ خوندي ساتلی شي او که نه. په نوې ډیلي او د هند په ځینو نورو غټو ښارونو کې د هند د تابعیت په جنجالي قانون کې د اصلاحاتو وروسته د حکومت په ضد په پراخ کچه احتجاجي مظاهرې شوې وې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراه همکارم سحر عظیمی تهیه کننده برنامه، برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در چین به 722 نفر افزایش یافته.